درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. یونما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس تنه ولسي وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامه روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یونما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډزو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یوه سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د برید په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پارولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه ښوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله برید وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمې تیاری بشپړې کړي دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي په چبوکی پروگرام کې موز اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان ترمز نشته چې د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا له بریدونو وروسته پیل شوی وي. پرون د اوربند په اعلان په موقت ډول پای ته ورسېده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان او پاکستان ترمز د اوربند هرکلی کړی او په عین حال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یونما په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د دې نشتو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرژوبلې اړوند کره راپورونه ترلاسه کړي دي. بیان زیاتوي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 12 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 346 نور ټپیان دي چې دا د افغانستان لوري ته د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ شمیر دی. د یونما په اعلامیه کې زیاته شوې چې یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې پر ډیورنډ کرښه په پرتو سیمو کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو راپورونه هم کره کړي دي. خو یوازې د کندهار له سپین بولدک څخه ورکړی شوي راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 26 ملکیان په دې ولسوالۍ کې وژل شوي دي. دا هغه شمیر دی چې د یونما تر ورکړ شویو ارقامو خورا ډیر دي. یونما پر دواړو لورو ژغ کړی چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او نورې مرشوبلې د مخنیوي لپاره جګړه د تل لپاره پای ته ورسوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دغه هیواد وسلوال مخالفان په افغانستان کې وسی هلته پټن ځایونه لري او په پاکستان د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان اداره د ویا وایي چې پاکستان د خپل کورني مسایل په خپل خاوره کې حل کړي. پروانه خبرونه کې د دوه هیوادونو په شخړې له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د ننګرهار په خوانی والی او د جمهور غشتون کې خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند شاه زلمی زلمی زموش ملمانه دي چې ورته هر کله وایم. تاسو اوریدونکو هم کولای شي چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا زموش له ترنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ د خبرونه په ترڅ کې. البته خو لبړی به ورشو ملمنو ته. اول هم یاخل صاحب، څه فکر کوئ د دوړو خو ترمنځ اعلان شوی اوربند به دوام وکړي؟ څومره ورته خوشبينه یست؟
سلام د ورسی مننه تاسو ته او انصاری صاحب ته سلامونه او شازلمی صاحب ته هم دارنګ تاسو ټولو قدمونو اوریدونکو ته. اول خدای دې چې مسائل چې دي کاغه د مملکت ترمنځ یا په داخله د مملکت کې وي دا باید د خبرو او د مذاکرات ولاره حل شي، نه د جنگونو ولاره، ځکه چې جنگونه نور مشکلات زیږي او یوازې چې مشکل حل کړي نورم اضافه کیږي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستان دغه ښکارا تیره چې د افغانستان په پایتخت باندې نه وشو او د پاکستان دفاع وزیر ویل چې افغانان زموږ دښمنان دي، یعنی معنا چې افغانستان دښمن دی، دلته یوازې دا ونه ویل چې طالب زموږ دښمن دی. نو په دې خاطر باندې ټول افغانان کاغه په افغانستان کې میلیارډ زختونو ته یعنی قائل وی ځانته افغان وایي، نو هغه باید د پاکستان دغه حمله وغندي او دا باید وغندل شي. سره نو دا یعنی ښکاره تیرې او ډیر زیات. البته مشکل دا ده چې بعضی مسائل عمیق دي. عمیق په دې معنی باندې دي چې پاکستان دا کوي چې دلته د ټي ټي پی مشران دلته په افغانستان کې دي. حال دا چې پاکستان په خپل د تروریزم د تقوی او د تروریزم د ایجاد او د افراطی ډلو د تقوی په خپل مرکز دی او ټي ټي پی په خپل یو جغرافیه لري، یعنی په شمالي و...
متاسفانه چې دی میاخیل صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، نور ملبنو ته بار شو. شاه زلمی زلمی صاحب، تاسو څومره خوشبینه یاست چې اعلان شوی اوربند به دوام وکړي؟
ډېره مننه سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته، ملمنو ته، درنو ملمنو ته، جناب میاخیل صاحب ته، جناب انصاري صاحب ته سلام. هغه څه چې د افغانستان د خلکو ضرورت دی ورته نن سبا په ټوله نړۍ د سولې امن دی. د سولې او امن لپاره هر څه په تلاشه لپاره موږ آماده یو چې هغه خو چې پاکستان کوي هغه دې خپل پزان کړی دی. دوی کوي که دلته ټي ټي پی ټریننګ کېږي ټي ټي پی دې ټریننګ کړی دی که موجوده حکیمت خیلی موجوده حکیمت در پاک که ترنینگ شویده
دخو بله موزوده زلمه سب زما سوال داو چه دا اوس چه دوارو خواهو پرون دا وقت اربان دیلان کو دا دی اتتالویش ساعتو لپاره تومره خوشبینه است چه دا به دوام بکیاو لطل اتتالویش ساعتونو لپاره که دو روز تا ببیا دوارو خواهو جگره تا مخه کری زب خوزو خواه
تقریبا نه خوشبینه ایم، زیاد خوشبینه ایم، از کدر شد دوام مومی. دوام مومی دست ظاهری هایی چه صداگر زنمن شویدی، عام زنمن شویدی، مالی و زنی زنون رو تاوکتی. در جنگ بحیر، در جنگ بحیر که هر پاکستان چه پیخیگی. او پاکستان دې ځان پروا نه لري نه د خپل خلکو پروا لري نه د افغانستان د خلکو پروا لري
نو چې پروا نه لري بیا څنګه خوشبینه یاست څوک چې دې چې پروا نه لري هغه بیا ته نو بیا څه مهمه ده چې
زه ما خوشبینه تر دغه هله پورې ده چې پاکستان د افغانستان خلک څنګه کولای شي د یو صلح بدیل د یو حکومت بدیل رامنځته کړي داخلی مشروعیت تر لاسه کی پاکستان غواړي چې د دې لارې نه خلکو ته وښيي چې خپل خلکو ته وښيي چې ګویا موږ ستاسو طرفدار شو موږ ستاسو پلوي شو موږ ستاسو لپاره ژوندیږو موږ ستاسو لپاره هلې ځلې کوو افغانستان خلکو ته په کار ده حکومت ته په کار ده چې د خپل داخلي مشروعیت دپاره کار لاسته کار شي او نسونه باروي کار وکړي خلکو لپاره داسې نه کېږي داسې ناشونی ده دغه موږ ته لږ امیدواري راوخي چې موجوده حکومت ځان خوځي لکه بیدار شي او خپل کورنی مشروعیت لپاره بهرنی مشروعیت لپاره تاسو کار
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان شغله انصاری تاسو څه فکر کوئ چې د جګړې له سیاسي نظر طالبانو ته ګټه ورسوله البته هغه انساني اړخ به یو خواته پریشتو هغه مالی تاوانونه به بل اړخ ته پریشتو او که تاوان یو کو طالبان له سیاسي نظر
بسم الله الرحمن الرحیم خاغلی چاروان تاسی خاغلی میاخیل خاغلی زلمی و طول همکاران و معزز و اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله دو ارخ لری دا تپل شوی جگره که چیری دا افغانستان اوسنی حاکمان و مسئولین دا افغانستان دا خلکو و دا دی خاوری پس غل دا او خطوګه دفاع وکړی شي همغه چې وایي دلته د خلکو د سر مال عزت شرف او ازادۍ او په وړاندې د هر تهاجم په مقابل کې نیغ ودرېږي او هیڅ معاملې ته لکه څنګه چې اورو او ګورو تن ورنه کړي د افغانستان په د ارضي تمامیت په اړه د افغانستان د خلکو د پرمختګونو په اړه او د افغانستان د خلکو د ژوند عزت شرف او ازادیو په اړه نو دلته دا چې دوی به پر اخلاص سره ولنه ولري او هغه لوی خبره چې د افغانستان د خلکو د یووالي غږ وو د پنجابی استابلیشمنت د دغو جنایتکارانه بریدونو په وړاندې د افغانستان د ګډ ګډ نه او د غرس د نړۍ له مختلفو سیمو او هیوادونو د افغانانو د یووالي غږ چې ټول باید کاغه په حکومتي ادارو او اډانه کې دي کاغه په ولسی بنسټونو او یا هم په هیواد دننه او بهر دي ک د حاکمیت سره موافق دی او یا مخالف دی غک داو چی دا افغانستان دو دفاع دا پارا دا افغانستان دا خلق دا
لیکن انصاری صاحب دا سقگون هم ول پاین حال که چه طالبانو یوازی هم دغیوه لاستر آورانه دو دوی پوینا درلوده چه امنیتی راوسته ده و نور خلق وجل کیشنه لیکن دی جگلو دی دوام پا صورت که دا مسئله تر سوال لانده رزی که څنګه
دا خدا یعنی په جګړه کې خو مګاو تاسو وینئ چې حلوا نوی شل کیږي چیلنجونه او غوښنه وی دوی هم هغه دی وینئ چې د ډیورند خیالي کرخي په وګدو کې جنازي او ټپیان هم راځي هم دی خو او هم ها خو ملکی خلکو ته هم تلفات پیښ شو او پیښیږي. دا پرون چې کوم برید په کابل کې ترسره شو، هغه پخوانی برید چې ترسره شوی و دغه راز په سپین بولدک او کندهار کې، او یا هم کونړ او نورستان نیولې تر هلمند د ډیورند د خیالي کرښې شاوخوا چې تل بریدونه کیږي. د جمهوریت پر مهال هم کې د دغه جنایتکار اسټابلیشمنت دغه کارونه کول، دا اوس هم څو وار تکرار شوي په د طالبانو د راتګ نه وروسته. دا چیلنجونه او ګواښونه دي چې د خلک پوښتنې کوي او خلک شکونه هم لري، خو دا ده چې هغه کوم وسایل او امکانات چې دوی لري په پوره قوت سره هڅه کوي چې په هغې د خلکو دفاع وکړی شي. او د افغانستان خلک هم مونږ وینو، همیز مونږ غږ داوي چې حکومتونو هیڅکله د هیواد په یوازې ځان نه دی ساتلی، بلکې دا د افغانستان میړنی او غښتلی ولس دی چې د هر زبرځواک په وړاندې د دې هیواد خاورې او خلکو د عزت او دفاع کړی. نو دغه سیمه د پنجاب
مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. میاخیل صاحب، ځینو ته شاید دا سوال پیدا شي چې ولې د جمهوریت په وخت کې هم پاکستان هم دا حمله کولې؟ په کونړ خو یې په میاشتو توغندي وشتل، لیکن د جمهوریت په وخت کې د افغانستان حکومتونو ځواب نه ورکاو، لیکن طالبانو شدید ځواب ورکو، دا دلیل څه کېدای شي؟
جمهوریت کې خو وخت خپل مشرانو او په خپل وخت باندې د پاکستان د غندنه د پاکستان د مداخله او حمله په هغه وخت کې غندلې دي، او پاکستان
غندلې دي عملاً
څه نه دي کړي. نه عملاً سره یعنی همیشه به کله نخته سره کېدلې، تاسې په ګوشه کې نخته شوی وي سره همدغه سي په ځاځي میدان او دغه سیمو کې انده نخته به هغه وخت کې کېدلې. اما دغه سي شکل باندې چې ته راځي او د پایتخت د هوایي قواو په اساس باندې ته بمبار کې نه داسې قصه نه وشوي سره، نو په دې خطر باندې نه پاکستان کا هر حکومت په افغانستان کې وي، هر حاکمیت وي، تاسو ګورئ چې دا مشکلات د پاکستان سره د نن ورځې نه دي او نه د جمهوریت په وخت کې. جمهوریت نه مخکې مو د تقریبا د پاکستان د جوړېدو نه دا مشکلات موجود دي، او هر څوک چې په کابل کې وي او قدرت لري، پاکستان غواړي چې به یعنی هغه د خارجي پالیسي له د انګریزانو غونډه چې یعنی د داخل کې تاسو که هر څه کوئ خو تاسو خارجي پالیسی باید د پاکستان یا د اسلام آباد د لارې وي. او زه فکر کوم چې هیڅ افغان که هر څوک وي، د هر ډلې وي او د هر فکر باندې وي، دا به قبول نه کی او دا مشکلات به خامخا موجود وي. یعنی دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ حکومتونو او د ملتونو ترمنځ ملت ترمنځ خو نه خو زیات د پاکستان د چارواکو مسله ده، د نظامی پوځي پالیسی ده چې افغانستان کې یو ضعیف حکومت غواړي او دی باید کنټرول دلته ولري. او خپل خلکو ته دا وایي کچره موږ افغانستان کې کنټرول و نه لرو نو بیا هند دلته نفوذ پیدا کوي او هغه موږ د پاره خطر دی. نه روایتونه جوړي د خپل د جنگ د جوړولو د پاره. اوس په فرضاً همدغه روایت چې دی وایي چې پګه ټي ټي پی په دغه کې ده په افغانستان کې ده، نو ټي ټي پی خو خپل جغرافي لري. ما مخکې خبرې شروع کړې خو قطع شولې. خپل جغرافي لري، هلته ځای لري، هلته ورشه، هلته ولې بمباري نه کوي، ولې هلته وسره جنگ نه کوي، ولې لمنځه نه وړي. دویمه خبره دا ده چې دغه ټي ټي پی یو تعداد خاو خراب باندې دیو تقسیم کړي وو، دا دیو حمایه کړي دي، دیو روزلې دي، دیو
متاسفانه ساس ټلیفون بیا هم قطع شو. خو خیر، سوال په اړه مو نظر څرګند کو. شاه زلمی صاحب، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د وروستۍ شخړه تر څه حده پورې هند ته د متقل سفر سره ارتباط لري؟ مخکې میاخیل صاحب اشاره وکړه چې وایي پاکستان د دوی په وینا پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خارجي پالیسی کې خپلواک ووسی، او د انګریزانو د وختونه داسې غواړي چې افغانستان په خارجي سیاست کې د دوی مطابقت وکړي. نو هند خو د پاکستان ډېر شدید سیال دی، څومره د جګړه لدی سفر سره ارتباط لري؟
زه خپل د لمړني پښتنې په ځواب کې اوس ترمیم وکم. هغه په دې معنی چې پاکستان جوړ دی پانته روحیه باندې، افغانستان کې یو مترقی او پرمختللی حکومت نشي زغملی، نه د افغانستان خلک زغملی شي، نه د پاکستان زغملی شي. په داخل کې د جاسوسانو وروزل، په وسلوالو وروزل، موږ ته عرب بالا بعد بلای وروزل. موږ ته په کار دی چې هوښیار اوسو. هوښیار په دې معنی چې موږ سیاسي درایت او سیاسي مطالعه باید زموږ زیات وي. هند سره د پاکستان اړیکې یوازې هند سره نه، بلکې چین، روسیا او د نږدې هیوادونو سره د دې روابط ښه کېدل، پرې رسمیت پېژندل یا سفارتونه خلاصول، دا هم پاکستان باندې مستقیمه تاثیر کوي. ځکه مستقیمه تاثیر کوي چې پاکستان په اولو وختونو کې چې اول چې دا خلک تربیه کړل، اصلي موټرې هر څه ورته ورکړل، تجهیزات دی ورته ورکړل، مرکزونه ورته دی ورته ورکړل. اوس چې د دې خلاف کوم څه کېږي، افغانستان خلک د ځان دپاره څه کوي، دوی هر وخت دپاره مخالفت کوي. یوازې هندوستان نه، ولاکو بل څوک وي، د حکومت پاکستان هم بیا هم خپل لاس پښې خوځوي. یوازې په منطقه کې یوازې هند نه دی، یوازې چې هند پات روسیه ورسره ده، ازبک منځنۍ اسیا ورسره ده، ایران ورسره ده، دا ټول هیوادونه ورسره دي. سره دي د هغه څوک دي چې د مستقیمه ښکار خبره ده، پاکستان د امریکا خلاف کار کوي، په دوی د امریکا په خلاف شل کاله جنګېدلي خلک دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې د دې چې انصاري صاحب ته ورشو، میاخیل صاحب غواړي چې خپلې خبرې مکملې کړي. میاخیل صاحب مهرباني.
تلیفون نه پوهم چې څنګه قطع کیږي، دا دویم ډول خبر تسلسل بیا خطر.
نو کومو
خبرې اورې؟
بله بله اورم، مهرباني مهرباني.
نو د پاکستان د غټ مشکل دار چې وس غوړي چې دنیا ته داسې وخی چې دغه حمله معنی چې ان افغانستان کې د ټوریزم مرکزونه دی، او بیا غوړي چې د امریکای ادارونو کوم پروژه واخلي. هله چې د ټوریزم مرکز په خپل د پاکستان پاوز د پاکستان جنرالان دی، هغه مختلفه ګروپونه ډلې تقویه کړي دي، روزلې دي، ځای ورکړي دي، او د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره استعمال کړي دي. نو پاکستان په خپل د یو داخلي سیاسي، اقتصادي او پوځي مشکلات سره مخامخ ده. یوازې ټي ټي پی په التن ده، بلکې الته د بلوچستان حرکتونه دي، هغه هم د پاکستان په پوځ مقابل کې جنگي په خپل سن کې مشکلات دی ولري. په خپل د عمران خان ډله دغه د وس ټول، یعنی تقریبا پاکستان ولست دا معلومه ده چې دغه ټول مشکلات او جنگونه په دغه سیمه کې د پاکستان پوز جوړ کړی دي، او په خپل هغه داخلي اختلافات چې دی ولري. نو که پاکستان جنگ ته دوام ورکړي، دا به د پاکستان د پوز جنگ، یعنی ولست هغه حمایت د پاکستان د پوز نه لکه چې په خوای د لوده وس هغه سي وجود نه لري، ځکه چې ما دا خبره د لویلې. نو خبره ده چې ان پاکستان غواړي چې توجه بل طرف ته واړي د خپل ناکامیونه، ځکه تاسو وو هند سره مشکلات پیدا شول، په خپل سیاسي اختلاف لري عمران خان سره ده، نو نور د پښتنو په مقابل کې الته ان هغه سره هم مشکلات لري، زموږ د لار پښتنو د پاکستان د حکومت سره بلوچستان دی. نو زه فکر کوم چې دا یو توجه بدلول دي، اما دا پاکستان لپاره ګټه نه لري. اما هغه افغانان چې متاسفانه چې بعض یو کړی دي چې هغه فرضاً اسلام آباد ته ځي او یا دغه جنگ تاییده، دا هم قابل د تقبیح دی. یعنی هر څوک چې دغه یرغل حمایت کوي،
درست،
نو هغه هم قابل د تقبیح دی.
ډیره مننه میاخیل صاحب. انصاری صاحب، پاکستان هوایی ځواک لري، پرمختللی توغندی لري، حتی اتم بم لري، او مثلا د تجارت لارې زموږ د پاکستان باندې سپری دي. یعنی اقتصادي ضربه افغانستان ته اړولې شي، لکه پخوا چې هم په ځلونو اړولې ده، دا اوس هم لارې بندې دي، سوداګرو ته ډېر تاواني اړولې ده. یعنی بیلابیلې حربې لري چې په افغانستان فشار راولي. فکر کوي چې په مقابل کې د طالبانو حکومت هم داسې کومه حربه لري چې په پاکستان فشار راولي؟
بلې لکه څنګه چې تاسو ویلې دا نن هم د پاکستان د ګمرکاتو ادارې ټول هغه کانټینر چې کراچۍ بندر کې وو د افغان سوداګرو او افغانستان تر روانو هغه درولي او هغه چې په لاریو کې بار وو هغه هم لاریو کوسکړي دي په دې باندې چې ګواکي د تورخم او کویټي او یا پیښور په ګمرکونو کې د کانټینرو د خودلو ځای نشته او لارې بندې دي او دا به تر نامعلوم مودې بندې وي دا تاثیرات باندې یوازې د افغانستان په سوداګرۍ بلکې د افغانستان په مختلفو ابعادو خپل اثرات لري او ستونزې به پیښوي خو په مقابل کې پاکستان هم باید دا هیره نه کړي چې افغانستان وو چې د پاکستان لپاره یو لوی منډی وو د پنجاب او د لاهور د سیالکوټ د کراچۍ او د نورو سیمو اکثره کارخونه فابریکې د افغانستان په دغه پرانیستي بازار چلیدلې او دا غوي هر څه سوندوس بیرکې به جوړول کغه په تاریخ تیر مواد وو په ګودامونو کې به پاتې وو نوې تاریخ به په وهلو نوې محصولات زړې د افغانستان ترتل او دلته به فلورل کېده دغه سې د غوي زراعتي محصولات کېله او امو او ک نور شیان و هغه په افغانستان کې پلورل کېده تر وخت او چرګانو پورې دا او ترڅنګ د منځنۍ آسیا پر لور هم ډیر ترانزیت مالونه د پاکستان ته چې دغه لارې د غوي په وړاندې هم بند شوی مو فکر کوم چې په کور دننه د پنجاب استابلیشمنت یا پنجابی پاوز او استخباراتو ته پراخ غوښنه پراته دي د دغه اقتصادي صدمه په اساس د غوی فابریکو ترسیږي چې لاوار د مخه پاکستان ډیر پراخ قرضدار دی د پاکستان خلک د دوی د ناکردو او جنایاتو لامل قرضدار دي هغه ویلاګانی هغه زمکه او فابریکې چې دوی ویل کیږي په استرالیا او کاناډا او امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې جوړې کړي او د پاکستان د خلکو د بیت المال پیسې لیک دوی او انتقالوي او دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو تقریبا یو ساعت مخکې از ما د تلونیو سره یو بحث شروع شو او دغه بحث په جریان کې ما د پاکستان د بقا د تنازع یا تنازع بقا د دغه جګړې په مسله بحث وکړو او د پاکستان قرض قرضداري هغه ساعت می دوی ته او درنو اوریدونکو ته ولوستو دا د تاسټم ولما دغه اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو پاکستان 398 میلیارد 938 میلیونه یو لکو ډیر زره یو لکو یو ډیر زره یو لکو دوه ډیر زره ډالر قرضدار دی او دغه زرګونه چې تاسو ته وایم دا د ودیر شو دا د اته ډیر شو او دا د نه ډیر شو هغه وخت چې ما یو ساعت مخکې خبرې کولې و میلیونه او یو لک ډالرو کې قرضداري و اوس اته میلیونه او یو لک تلور تلوي غزره شو 15 تلوي غزره دغه اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په دې قرضداري پاکستان مجبور او مکلف دی چې د کال 21 میلیارد 578 میلیونه 915 زره ډالر سود ورکړي پاکستان په هر ثانیه کې 615 ډالر د خپل قرضداري سود باید ورکړي او دا سود لا زیاتېږي د قرضداري د لوړېدو سره د پاکستان هر وګړی چې نوې دغه شی بزګیږي تر هغه چې د ګور په غاړه ولاړ وي یو زرو وسو تلور شپېته ډالر دغه شی به قرضدار دی او دا قرضداري شیبه په شیبه لوړېږي د پاکستان د خپل جی ڈی پی په اساس چې د پاکستان جی ڈی پی یا ناخالص عواید 290 میلیونه څلور لکه وڅلوېخ میلیونه خو بخې 290 میلیارد څلور سو وڅلوېخ میلیونه ډالر ده دا یو سلوېشت اشاریه و 13% قرضدار ده نو په دې اساس
دا سیده لیکن افغانستان ته صادرات 2 میلیارد ډالر ته نه رسیږي په دې ډیرو قرضونو کې دا نو ډیر کم شاید دی دوی په نظر
چې پاکستان ته افغانستان ته د دوی صادرات
یا وي او بلی دی افغانستان ته د دوی صادرات ډیر کم دي یعنی د پاکستان اقتصاد ته پکاتو دا ډیر کم شاید دی
دا خدا خو ما تاسو ویل چې منځنۍ اسیا ته هم دوی ترانزیت دی او هغه صادرات چې دوی لري اکثرا چې په رسمي ادارو کې ثبت شوی وي، مګر د غیر رسمي امارو د نظر د دوی د درملنې او درملو نور نور شیان او د جمهوریت په وخت کې و سروې چې و د غزمنګ ناروغان چې پاکستان ته زی تقریبا 1.2 میلیارډ ډالر د عام خلکو پیسې حل تتلې چې په خصوصي روغتونونو کې درملنه کوله، لدی خوا دا بندیږي، لا خوا صادرات بندیږي، کاروبار باندې پراخ تاثیر کوي. هسه فکر کوم چې هلته به د لکوس په لاور کې کوم شر جوړ دی د دوی په وړاندې په پښتونخوا کې چې کومه مبارزه روانه ده، په بلوچستان کې دغه سیب کشمیر خلک راپورته شوي، دغه سیب د گلګت او بلتستان خلک او د سند خلک خلا په خوا ماجر قوم مومنت او کسندیان او هغوی لا په خوا د ازادي غوښتنه کوي. هیڅ پاکستانی نه غواړي چې هغه دی داغه معشومه او پخپل د 1340 پیټه ډالر د نړۍ قرضدار وي او هاي شونوشتي پنجابي استابلیشمنت
جنرالان
کوي.
سلامت حسین انصاری صاحب، شازلمای زلمای صاحب، پاکستان وای چې ترڅو مو د طالبانو حکومت ترڅو چې ټي ټي پی غړي لخپل خاوري ونه باسي یا د حمدو مخونه نسی، دوی به له طالبانو له حکومت سره اړیکې نورمال نکړي او حتی ممکن حملو ته دوام ورکړي، په ځلونه دا خبرداري ورکړې ده. څه فکر کوي چې طالبان به بالاخره دې ته مجبور نشي چې د ټي ټي پی په سر له پاکستان سره یو معامله وکړي؟
دا د دې کې شک نشته، د دې کې شک نشته، خو خبردار چې پاکستان د دې نه وړاندې د ټي ټي پی نه وړاندې تقریبا سلويخ کال وړاندې هم دغه سوال په موږ تحمل کړو. هم دې ځاوله په لړ چې د جهاد افغانستان دفاع پاکستان زوبه زموږ په پلخستی جماعت کوم، زه شکرانی موږ په پلخستی جماعت کوم، تاسو د دې د ورته کلمات د دې خلینو وڅې دي د خلکو رسمي ده خبره کړې ده. هغه وخت چیرته هغه وخت وودو خاله سمیر وړو، هغه وخت هیرو چې افغانستان به یو وخت به یو وخت نه وخت په خپل وزريږي
ولې اوریدل نه دی وای د زورور وب په برخي شي، نو اخو زور د هغه وخت کې حمایت کاوه وسوي چې تاسو مکوي مونږه کاوه خو کوم او تاسو مکوي
او خپل ګټه په خطر کې دی، مونږه ورسره سره دی کړی خپل پاکستانین دې ته خپل خطر ته خي دې خپل لار شي خپل به هواد امنیت دی ونی سي خپل مشروعیت ته تضمین کی مونږ ور سره څه کار لرو، زمونږ سرحدونه کلک دي، زمونږ سرحدونه سو ناوړي
ورته، یعنی فکر کوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې نشته، د ټي ټي پی غړي له افغانستان دی پاکستان خاوري ته ناوړي،
افغانستان ته باوري زمونږ قبایلی خلک اوري، زمونږ قبایلی خلک تاریخ په پړاو کې اوختي راوختي دي، د دې نه خو څرګ ځان شي پټول،
یعنی د جنگ لپاره راوړي تاسو وایست دا، خو یعنی هغه خبر دی چې پاکستان هم کوي چې وایي د جنگ لپاره راوړي له افغانستان کې تجهیز شي واستي اخلي او بیا راسي په پاکستان کې حمله کوي په پوزیانو.
سو ځلی رئیس جمهور خپل په وخت کې شل ځله نه زیات تل لري پاکستان ته، حمد کرزه انداسه شرپنی انداسه زمون لوړپوري چارواکي ورته ویل چې خدای ته پاره خدای ته وګوري پورا د مرکزونو په پاکستان کې اداره اداره کوي، دا مرنتا مدا او سوال د تو تر ازي دا 14 دل تک یې منګه سبا کړو منګه برباد کړو مکه وای دا کا هیڅ وګ نه غره په دې خبره باندې افغانستان په زور په خلکو نشي تحملول، د افغانستان خلک چې تاسو مکه وای دا کا یا وکي دا کار دې لاس کې شي دی دې لاس کې سم نشي دې چې له تمرو کې خپل ځان نه پاو
بل نظام دفاع. بله سب ډېر مننه،
بل نظام دفاع او خپل مشروعیت د پاره کارو
کور وطن. می اخر سب د ټي ټي پی په اړه د ځینی پاکستانی چارواکي هم وایي د په زمینی ډول په زینو مرکو کې ځینی پاکستانی شنون کې وایي چې د طالبانو حکومت بشپړ کنټرول په غوونه لري، یعنی دوی سره دوی یواسې کول شي چې د غوي تګ راتګ محدود کړي، فشار پر راوړي او دا کار کړه هم دی په ځینو مواردو کې کسان چې غوښتل له ډیورن کرشي واوړي نیولې هم دي، اما بشپړې کنټرولولې نشي ځکه چې دوی ایلو خیل دي دواړه خواوې. دا خبر څومره دقیقه ده ستاسو په نظر؟
خبره ما کومه
زوکه په خپل خبرو کې چې ټي ټي پی خپل یو جغرافي لري، ځای لري، البته او پاکستان په خپل د عمران خان حکومت د هغه سره د خبراتو لاره شروع کړي و چې خبري وسره وکي، خو بیا د عمران خان حکومت په خپل نسکور
خبره د پاکستان خبري چیري وکړي په افغانستان کې وکړي معنی دا و چې
نه مخکې نه دا خورست عمران خان په وخت کې لیدوم، یعنی دی هغه وخت هم سره غوښته چې د ټي ټي پی سره مذاکرات وکي. ټي ټي پی د دې خپل کار دی، دی باید د سره خپل مکتب چې په خو ویل چې تاسو طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو دیوم دې د ټي ټي پی سره هم مذاکرات وکړي. جغرافیه لري، ځای لري، اوس دغه حمله چې په کابل وکړه دی ویل چې موږ ټي ټي پی مشر لمنځه وړه دی، هغه د وړاندې هغه دلته نو نو د کې سید چې بعضی کسان د ټي ټي پی باندې خواته راوختي وي، ځکه شل ډیر ښکاله دی وسره یو ځای د طالبانو د صفوفو د هغه ترمنځ یو ځای د افغانستان د حکومت په مقابل کې یو جنگ شوې دي، اما پالیسی د طالبانو په کراتوم دا ویلې دي او زه فکر نه کوم چې دا نه ده چې دی د ټي ټي پی تقویه کی. حتی د طالبانو مشر دا خبره کړې و چې یعنی جهاد د افغانستان بیرون نور فرض نه ده. نو اوس خبره دا ده چې غواړي دښمنی وکړي، لکه پاکستان چې اعلان وکړي چې زموږ دښمنی ده، نو طالبانو مشر هم باید اعلان وکړي چې د پاکستان په مقابل کې جهاد روا ده. نو خبره دا ده چې دلته یعنی ضد و نقیض خبرې پاکستانیان کوي او پاکستان د چارواکي طالبان په دې موقف کې نه دي چې دی ولاړ شي او هلته ټي ټي پی خلاصلا کی او هغه پاکستان ته تسلیم کی. دا پاکستان خپل کار دی چې ټي ټي پی سره څه کوي، اما په دې باندې معنی چې یو څوک د خواته راغلی وي نو دا خو ګوره نو بن لادن چیرته اوسېده؟ خو په اسلام آباد کې اوسېده. د ټي ټي پی مشران مخکې چیرته و؟ دا په باجوړو همدغه د سیمو کې موجود و. دا لشکرې طیبه مرکزونه چیرته دي؟ صحیح ده. خبره دار چې پاکستان ډبل گیم لوبوي، غواړي چې د یو سیاسي استفاده د دې نه وکړي، یوازې دوه استفاده غواړي. خو د فکر کوم چې په دوه کې پاکستان لپاره خیر نشته دی. اول دی غواړي چې دنیا ته وخی چې مرکز د ټوریزم پاکستان نه دی، افغانستان کې وسته دی. حال دا چې هغه څوک متخصصین دي او څوک د استخبارات سره رابطه لري او یاد مسایل د افغانستان تعقیب کړی دي، هغه په دې پوهیږي چې پاکستان د ګروپونو ټول تخویه کړی دي او روزل دي او د مختلفو اهدافو لپاره استعمال کړي. یو برخه ده د نړیوال پاکستان. دویم، پاکستان وړي چې یو مشکلات ځکه چالت د هند مسله دی او جنگ راغی او هلته خلک سره یعنی ضد و نقیض معلومات دي چې یعنی په هغه جنگ کې دی و چې موږ هغه وګټه، یعنی هر ناکام جنگ دی و چې موږ هغه وګټه. نو دلته غواړي چې توجه دې خاطر دغه کې چې یعنی هند دلته فعالیت کوي او موږ ځکه نظامی ځان لپاره یو پروژه غواړي. او درېمه مسله، نظامیان دا غواړي لکه مخکې چې ما ارزو کړ چې د امریکا او یا د غربو یا د عربو نه کومه پروژه واخلي، لکه د سول جنگ په وخت کې او یا د ټوریزم سره د امریکا د ناتو راتګ په وخت کې. هغه فرصتونه اوس نور پاکستان ته په دې لحاظ باندې مساعد نه دي. پاکستان هغه اهمیت نه لري لکه په خوای چې درلوده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په اړه حال باندې پاکستان د مشکلاتو سره مخامخ دی. دې کې شک نشته چې افغانستان د پاره مشکلات شته دي. جنگ که دوام کوي دواړه خواوې تاوان کوي. د سند چې موږ افغانستان به تاوان کوي دیو بیان کوي، یعنی شاید چاغې د پاره تاوان هم زیات وي. خو اصلي خبره دا ده چې یو د پاکستان په مقابل کې افغانان باید سره متحد شي، د پاکستان دا حمله وغندي. او دویمه مسله دا ده چې طالبانو د دغه حملې نه څه درس یاد کړ. آیا ځکه دا اوس معلومه شوله چې بیل ملت نه کیږي، یوازې په یو څو ملایانو باندې نه کیږي چې ټول ځایونو کې مقرر کړي. نو خبره دا ده چې د محمود اشاره وشوله چې د دې موقع نه د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره، ملي مشروعیت لپاره، نړیوال مشروعیت لپاره باید قدمونه وشت کړي. که طالبان دا کارونه کوي نو زه فکر کوم چې عواقب افغانستان لپاره، منطقې لپاره او په خپل طالبان لپاره ډېر خطرناک دي. ورته داخل کور چې وران وي او ولس ځان په نظام کې ونه ګوري نو ته بیا د ملي منافعو نه دفاع نه شي کولای.
بله، ډېر مننه. سلامت اوسئ انصاری صاحب. همدغه موضوع چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې دا لسګونه کسان وژل شوي دي، ملګری ملتونه یې تاییدوي چې ملکیان وژل شوی دی. اما کبل زیدا کار شوی وای چې دومره ملکیان دی یو بل هیواد په حمله کې وشل شي څومره غندنی به وي څومره هیوادونو به په اندیشنه ښکارا کړي و لکن په دې موضوع دومره اندیشنه ښکار نه شوی یو له هند پرته چې هغه هم په بل برخه کې خبره کړي ده نه دی ملکیانو دی وشل په برخه کې نور هیوادونو دی طالبانو دی حکومت ملاتړ نه دی کړی او هغه یو دلیل اصلي شاید دا وی چې د طالبانو حکومت مشروعیت نه ترلاسه کړي کڅنګ
بلې لبد ملګا چې نړۍ د پنجابی اسټابلیشمنت نه وازی پر د اوسنیو بلکې په خوانیو جنایات خواړه هم غلېوه خاموشه وا او د افغانستان د خلکو چې کوم حق او حق نه وعده کړي پاکستاني اسټابلیشمنت بعد لاله پخوا د نړیوالو محاکمو لاري د محاکمو میسته راکاګل شوی دی پاکستانی جندالان چې نه واز د افغانستان بلکې هلته د ډیورند خیالي کرښه نه خوا د سلګونو زارو پښتنو بلوڅو سندیانو کشمیریانو او نورو قومونو د وګړو ماشومانو میرمنو او نارینهو په وزنو یو لاسونه په وینو سره دی دوی باید محاکمه شوی وي خو دلته مسله دا ده چې وایي مرابی داری مربا بخو د دوی ترشا انګریز او امریکا ولاړه ده
صرف دا مسله نه انصاری صاحب ګوره د کابل حمله په کابل کې چې بمباری وشوه وای 14 نی وشوه په خپل د طالبانو وایند ویل وای په یو ټانکر و راخستې ده وینول چې څو ملکان وشل شي وی دي کله چې په خپل د موضوع نه ته افشا کوي نه وای تر اوسه پرې نه دی ویل چې پرون په کابل کې بمباری شوه د ټانکر 14 لیدې څوب کې وشل شي وی دي عام خلک وشل شي وی دي پوزیان په کې وشل شي وی دي دا هیڅ هم نه وای کله چې په خپل نه وای نو نړیوال به څنګه وغندي څنګه به ورته اشاره وکړي
نو موږ دا وایو چې خا دوی خې نوای او چې وې نوای نو غندلې منشي په تیر حمله کې تاسو واوریدل چې خاغلې متقی په هندستان کې ناست او هلته رسنیو او خبري اعلانو ته وایي چې کوم اوازی سنا غیا اوازونه واوریدل شو بیا وې دور دور علاقو می نو په یګما څنګه اچي خو نو دور دور علاقه خونه وی هغه په کابل کې بمبار شوی او داغي پاړی څونه ویلی باید حمل ته داغي نړیوال سټیج نه غږ پورته کړی وي حمل ته چې د ممکن د محاکمو ادرسونه و نور نړیوال الته غږ پورته کړی خدا چې دای نه کینو د ملګرو ملتونو د راپور پاړه خو تاسو ویلی نړیوال ادارې خپل تشته ملګری ملتونه شته د یوناما ډوډې خواره چې شپه ورځ ناست یو په لزګونو زره ډالر معاش
هم دومره خوب دوی ویلې دي انصاری صاحب هم دومره خبره مې یوناما کړې ده
چې یوناما نوې کړې
شاید زه ته هم نوې خبره
واځي ویل نه ده نو زه خو یو عادي بیچاره افغان هم د غندل کولای شم د سرکټ سر یو
د سمو منصور بل شی زما منصور دا و چې
ملګرو ملتونو ته پکاته
چې موږ ملګرو ملتونو افشا کړی دا موضوع چې ملکیان وشل شي وي
نه افشا خو نه دا کنه د ملګرو ملتونو وظیفه خو یوازې دا نه ده چې دلته دی فقط افشاګری وکي دا خو د امر او د مړو او د زخمیانو مستوفیان نه دي چې دا د حساب کوي چې دومره مړ شو ملکیان او دومره زخمیان شو د یوناما لوی کارم دغه دی تاسو راپور نه وګورئ چې دغه مړ ملکیان وژل شو دغه مړ ملکیان
نو خو کوم پاوز نه لري نو
زخمیان نو ساکر څه دی
نه دغه نه مش باید پوي شو چې ملګر ملتونه نه ملګر ملتونه د صلاحيت نه لري خیر پر حل ور بشو شازلمی زلمی ته
ملګر ملتونه
امنیت شورا هم هغه وخت چې ته ونه شاړې څوک ماشوم چې ترڅو ونه شاړې مور شیدې نه ورکړي
موږ دغه دغه چې باید ملګر ملتونه د پاکستان استابلیشمنت کې نور زنجیرو نه واچي هم د پاکستان د شتملت د تباهی په وړاندې هم د افغانستان سره د دوی د جنایاتو جفا او د ټولو نړیوالو کنوانسیونو او قوانینو د نقص په اساس باید د پنجابی جنرالان شي
د نړۍ په هر ځای کې دي چې د وظیفې نه لري شوی باید د تیرو جنایاتو حساب ورسره وځي
ډېر مننه او غوی بیا برعکس خبره کوي
او دغه راز د اوسنی هم
بله او غوی بیا برعکس خبره کوي خیر او غوی هم بیا غوښتنې لري او غوی وایي چې په افغانستان کې دي د خلکو په خوښه حکومت راسي منتخب حکومت راشي خیر یعنی دا دوه غوښتنې لري
نو دا خو د پاکستان کار نه دی دا خو زمونږ خپل کار دی چې میاخیل صاحب څه وایي تاسو من هيسي او افغان څه وایي ملاب هبات الله څه وایي او زو بل او بل څه وایي دا زمونږ کار دی مونږ د پاکستان په حکومت کې کار نه لرو چې شابا شریف تر اول یادې نواز شریف تر اول یادې
نه تاسو چې جنرالان د محکمه شو د دې شي خیر په خاطر خلکو
په وړاندې د جنایاتو په اساس باید محکمه شي
مننه شازلمه صاحب د پاکستان صدر اعظم شابا شریف نن خبرداري ورکړی دی چې ک طالبان شخړې حل کول غواړي نو په 48 ساعتونو کې دی د اسلام آباد غشتنی ومني تاسو ته معلومه ده چې دوی غشتنه څه ده او ک وای به نه مني نو دا توپ فعلاً دوی په میدان کې ده بیا نو دوی دغه سی به تفاوت نه پاتې کیږي څه فکر کوي دوی دا خبرداري څومره جدي ده
د شاباش شریف سره بلاجو ورکول دا په دې معنی دی دا کله چې خپل کمزوري احساس کی یو خبره کوي یو صدا سم خبره کوي خپل ملت د پاره کوي چې ګوره ورته ما ورته دا خبره ورته وکړه دا خبره نور ته وکړه دا خبره نور ته وکړه دی و نه مناله نو وایند کې څه پیخیږي کنه پیخیږي مسؤلیت زمانه حکومت په غاړه نه ده خو مسؤلیت د عوام په تاسو کې عوام هیڅ کله د افغانستان د خلکو مقابل کې نه ځي همدغه فوج همدغه پنجابیان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ شخړه رامنځته کړې ده تمام ورځ شابا شریف وای غوا تور او شدي سپینې په دې باندې څو پوهېږي په دې باندې زوم پوهېږم اتوم پوهېږي په ټول په دې پوهېږي چې ټول باید د پاکستان پوسره ده پوځیان دي پنجابیان دي جنگ کوي عوام خلک جنگ نه کوي پنجابیان هغه د یون صاحب خبره کړه دومره ناران وای نو خپل روژې به ساتلې وي نو څه پرې درته پراته نه نه خپل سرحدات خو ساتي خپل هواد وسات او دا خبره کاملا غلطه ده او نو ورسره څوک مني او نو ورسره څوک په دې لار ورسره دي او نه عوام باندې خبره نه عوام ته دي خبره هم پليږي عوام په دې پوهیږي چې پاکستان د کوم ځنه وباسکي د کوم ځنه خلوبيږي کوم ځنه خلوب
د دوی په خوا کې دي عوام مسله نشته دوی ځکه چې پوز لري او د پوز وظیفه هم داده الته دي پوز او د عوام مسولیتونه به تقسیم شوي وي
نو تقسیم شي وی خو نو چې دې دا خبره کوي دا عوام د پاره کوي په چې رسنۍ کوي دا عوام د پاره کوي په افغانستان به رسنۍ به بندي دي خو جنو مکتبونه بندي دي افغانستان کې اس خبري مرجه نشته هم دې د پاره میدان شغاله دي د عوام د پاره هر څه ویل شي پر پوز د پاره خپل پوزي مراکز ته تل شي هغه څه ویل شي کو دې هغه ته نه وي
یعنی استاسی منظور داره چې اوغوی له دې شرایطو د ځان په ګټه استفاده کوي لیوی خو دا وای پرلپسې وای چې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي لبل خو ځان داسې نه تیریګر نه معرفي کوي لکن زموږ خو ته ټول غلي دي څم نه وای نه وای تا دا خبرم نه کوي چې عادي خلک وشل شوی دي دا خبر هم نه کوي پر حل ډیر مننه
افغانستان کې رسنۍ ازادي نشته ده د مطبوعات ازادي نشته ده خو ټول تلوي سویل نشي هم دا اوس ما خوښ شو چې یو عالم خبره کوم د ټول دنیا
ډیر مننه سلامت اوسې میاخیل صاحب دواړو خو پرون دی اوربان په اړه دواړو خو ادعا وکړه چې مقابل لوري دی اوربان غوښتنه وکړه ولی دا خبره دواړو په دې شکل سره وکړه او لنه خو نخانو تاسو ته ښکاری شي چې اول به چا دې اوربان غوښتنه کړې وي
اول خو زموږ مشکل د افغانانو دا ده چې موږ په نړیوال سټیج باندې خپل आवाज نه لرو ځکه چې یو حکومت یا حاکمیت چې مشروعیت ونه لري سفارتونه دې فعال نه وي مغلوب ملتونه کې اساس ونه لري نو دا یو برخه د مشکلاتو ده. نو مونږ هم په اسلام مړ او هم په افغانان هم مړ دي هم پړ دي. حمله پاکستان کړې ده مګر دنیا ته داسې ښیي چې حمله طالبانو کړې ده. تاسې د دیو وزارت خارجه سپوکسمن یا نطاقه سفیران راغوښتي و هغې ته بریفینګ ورکوو، یعنی معلومات یې ورکول، ورته ویل چې مونږ د طالبانو دا حمله بې ځوابه نه پرېږدو، حال دا چې حمله دې وکړې ده. نو په دې خاطر باندې چې ته لکه مخکې هم تاسې ورته په خپله مې اشاره وکړه چې په خپله طالبان چې آواز اوچت نه کړي او ونه وایي چې دغلته واقعا د پاکستان بمباري شوې ده، دې کې تلفات هم شوي دي، ملکي کسان پکې تلف شوي دي، او دلته په دغه حملو کې وګوره د ټي ټي پي نه کوم مشر پکې ووژل شو، نه پکې بل څوک ووژل شو. د پاکستان دا ټولې داغ غلطي دي، ځکه اول دا مهمه ده چې دیو د خپل آواز وچت کې چې بیا نور خلک د آواز بدرګه کی، او دا چې نه په خپل امجګه او نه په نړیوال سټیج باندې ته خپل آواز لري، نو دا یعنی وقت داره چې موږ په ضعیف حالت کې یو، ځکه چې پاکستان خپل یو استابلیشمنت هغه خپل یو اداره لري، هغه یو تبلیغات مرکزونه لري، نفر لري په تنگ ټینګونو کې، دنیا په تنگ ټینګونو کې لیکل کوي، د مطبوعاتو سره نړیوالو مطبوعاتو سره. زمونږ د افغانانو خبرې متاسفانه چې زمونږ خپل منظور کې دي، زمونږ آواز بیرون څوک نه اوري، ځکه چې موږ نه هغه سیاسي جوړښتونه لرو، نه دولتي هغه جوړښتونه لرو، او هغه ستراتیژیک کمیونیکیشن چې کومه ده هغه وجود نه لري. نه دا په هر صورت باندې دا یو غټه دغه خبره ده چې د دې حالاتو نه باید افغانان که بیرون دي که په داخل کې دي یو څه زکی او یو څه انسجام رامنځته کی، او هغه یوازنی لار هم ده صحیح ده چې طالبان به یو څه حمله وکړي، هغه به مو کې دواړه خوا به ژوبل شي، خو دا د سیمې او د افغانستان مشکل حل کولای نه شي. نو که پاکستان دا ادا کوي، اول دیو لپاره دا په کار ده چې دغه افراطي ډلو حمایت باید لاسه ورکی، او دا تقویه نه کی، او په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت دا د ټولو په ګټه باندې دی. یوازې چې په افغانستان کې د هندو د پاکستان رقابتونو نیابتي جګړه جوړیږي، یا د نورو سیمو یا د نورو قوتونو، خدای دې چې افغانستان د همکارۍ مرکز شي، او دې کې د ټولو ګټه ده. او په داخل کې باید د یو نظام د مشروعیت د پرځ کې ترڅو چې مشروعیت د نظام نه وي په ملي سطح او نړیواله سطح باندې، ته د خپل ځان له دفاع نه شي کولای، ستا ټول سیاسي، اقتصادي او امنیتي انسټیټیوشنز دا به ټول ضعیف وي. نو چې کله د داخلي وضعیت ضعیف وو، بیا نو هر سړی په حمله کولای شي. اوس یعنی خبره دا ده چې افغانستان هم پړ دی او هم مړ دی، هم پاکه امریکا چې د پاکستان حمله کړې ده، او په عین حالت کې به ته ملامتیا په افغانستان وراچوي چې نه طالبانو دا حمله کړل. نه دلته زد او نقیز مسایل دي، خو موږ د خپل ځان له دفاع نشو کولای، دا یو لوی مشکل دی.
بله ډېر مننه کور ودان انصاری صاحب. طالبان په پیل کې دا ویل کېدل چې د پاکستان له ملاتړ برخمن دي، مشانه په پاکستان کې وو، او د دوی په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري. نو له دغه جګړې سره، له دې تاوتریخوالي سره څه فکر کوي چې د طالبانو د پاکستان اړیکې د تل لپاره خراب شوي، او که فکر کوي چې دا یو موقتی مرحله ده بیرته وضعیت بدلی شي؟ انصاری
بله په دې اړه هم پوښتنه او سوالونه شته. او پرسته مسؤلین او غږ کوي چې د خپل بند موټه اخلاص کوي، هر هغه څه چې مو موټه کې دي هغه د ولس سره شریک کوي، چې دا غوز دي، ممیز دي، موټه ډاکته اخلاص دي، فکرونه هم د ولس سره شریک کوي، بند فکرونه او لبند فکرو سره سیاست، حکومت والی او خدمت نه کیږي، سترګې خلاص کوي، غوږونه خلاص کوي. او تاسو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم سید یا مشر دا غوی خادم وي. تاسو په عمل کې ځانونه د ولس خدمتگار او ول خادمان او ول خپل بادار وګڼي. په کراتو مراتم دا غک پکړی چې د الٰه العالمین تر ټولو سری تر ټولو جدی او تر ټولو شدید حکم چې په قران عظیم شان کې تر هغه شدید او جدی او قوی حکم بل هیڅ نشته، د هیڅ عبادت په باره کې، نه د لمانځه باره کې، نه د روزې باره کې، نه د حج او د زکات په باره کې، او نه هم د بل کوم عبادت یا معاملات په باره کې. چې لازال خدای جل جلاله شانه فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان الله بشکا یو تاکید یامرکم تاسو ته امر کوي، بل تاکید ان بیا بل تاکید چې تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات خپل اهل ته وسپاری. دل مانځه په باره کې خدای پاک فرمایي چې اقیموا الصلاه، د زکات په باره کې فرمایي چې واتو زکات، ډیر ساده ورک قائم کې المنزونه ورکړي زکاتونه. د روزې په باره کې فرمایي چې وصوم رمضان او د رمضان روزه، وحج البیت او د خدای د کور حج. دومره ساده الفاظو کې ما زکات چیز ما په منځه او روزې پوري ستاسي او د دې ملت او د دې خاورې او د بشریت سرنوشت نه دی تړلې، زما په حج او عمره پوری نه دی تړلې، مګر هغه امانت چې ما ته سپارل کیږي، کاغه ماموریت وي، کاغه څوکیداری وي، کاغه دی امنیتی پوستي مسولیت وي، که وزارت او رهبری وي، دی پوری د ملتونو د نسلونو سرنوشت تړلې وي. دا باید هغه چاته وسپارل شي چې هغه د هغه فن، د هغه مسلک، د هغه سکتور متخصص وی، د هغه اهل وی، په هغه کې تجربه ولري، په هغه کې صداقت او رښتینولي ولري، او په هغه کې ایثار او قرباني ولري، او وکړي شي چې دا کشتۍ ساحل ته ورسي. لبد مرغه دا اکثرا نه اوریدل کیږي. بیا هم مقصد د ټریبیون نه پښته حاکمانو غږ کو چې د الٰه العالمین د دغه فرمان لاندې چې څ نور فرامین د حکومت او حکومتداري د خلکو د عزت، شرف او ازادۍ د دفاع په لړ کې دي، کاغه د تعلیم په برخه کې، کاغه د ټکنالوژي په برخه کې دي، کاغه د نورو اقتصادي، علمي او فرهنګي او نورو پرمختګونو په برخه کې دي، هغه دروازې پرانیزي، کار اهل کار ته وسپاري او پریک دی چې د دغه بیچاره او هر دم شهید ملت بیړی ساحل ته ورسی. او بیا تور لنګی پنجابیان، امریکایان، روس، چین او نور هیوادونه په دې ملت باندې تاړه کول.
مننه، سلامت اوسه. ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاري، همداراز د سیاسي چارو نظر خاون شاه زلمی زلمی، او د ننګرهار پخوانی والی او د جمهور غوښتونکي خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
صافي.